د شپې نه بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مطبوعاتي دفتر د خبره ازادۍ راډیو ته تایید کړه او ویې ویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوې. د یوناما په وینا، وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیران ټپي شوی دی. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. طالبانو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه پرون په کابل کې لاسلیک شول. د وزارت بیګا پر ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبر ورکړی خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د ازبکستان د پانګونو د ادارې د مشر عزیز بیگ صلاح الدینوف په مشرۍ یو ازبکستانی پلاوی د شنبه په ورځ کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد پرون له دې پلاوي سره په کتنه کې د کابل او تاشکند ترمنځ د ګډې پانګونې په اړه بحث وکړ. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان له هغو څو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره یې کلک اړیکې ټینګ کړي او د دې ډلې ډیپلوماتان یې منلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې د دوی په نوم جعلي ټولنیزې پاڼې جوړې شوې او د کډوالۍ د کیسونو په بدل کې له خلکو پیسې غواړي. IOM نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویل چې دا اداره په افغانستان کې د کډوالۍ د دوسیو په برخه کې هیڅ کار نه کوي. بیان زیاتوي چې دا جعلي پاڼې ادا کوي چې د P1 او P2 په نوم د مرکې د پیسو په بدل کې ترسره کوي. P1 او P2 کیسونه د امریکا د کډوالۍ لپاره دي چې له لارې د امریکا د قراردادي شرکتونو افغان کارکوونکي کولی شي امریکا ته د بشر دوستانه ویزو غوښتنې وکړي. ګڼ افغانان له دې لارې امریکا ته تللي، خو لا هم زیات شمېر افغانان په افغانستان یا نورو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو دوسیو د پرمختګ په تمه ناست دي. د برتانیا یوې محکمې د پوځ پخوانی سرتیری دانیل خلیفه ایران ته په جاسوسۍ او له زندانه په تیښته مجرم وپیژند او په 14 کاله و 6 میاشتې بندې محکوم کړ. خلیفه چې په 2023 کال کې له زندانه تیښتې یې د رسنیو سرخطونه جوړ کړل، په 13 سپتمبر میاشت کې تهران ته په جاسوسۍ تورن شو. د محکمې قاضي نوموړی د یو خطرناک احمق سړي په نوم یاد کړی او ویلي دي دانیل خلیفه تر ډیره د ځان ښودنې نیت درلود، نه برتانیا ته د زیان اړولو. 23 کلن خلیفه چې په لندن کې زیږیدلی، په 2010 کال کې د برتانیا له پوځ سره یو ځای شو او له هغه لنډه موده مخکې یې د برتانیا د محرمو معلوماتو ټولول او ایراني جاسوسانو ته د هغو سپارل پیل کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې که چین په پاناما کانال کې لاسوهنې پای ته ونه رسوي، واشنگتن به اړین اقدام وکړي. له دې اعلان وروسته د پاناما ولسمشر خوزه راول مولینو وویل چې د پاناما په کانال کې د بیجنګ د ادعا شوي نفوذ په اړه د کمربند او لارې د تړون په نه تمدید سره د واشنگتن اندېښنې لری کړی دی. د کمربند او لارې نوښت د 200 میلیارد ډالرو یو لویه زیربنایي پروژه ده چې په 2013 کال کې د چین ولسمشر اعلان کړه. روبیو د یکشنبه په ورځ پاناما ته په لومړي بهرني سفر کې له ولسمشر مولینو سره له لیدنې وروسته د پاناما کانال د مدیریت د بدلون لپاره د امریکا د نوې ادارې پر هوډ ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې روبیو له مولینو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې اوسنی وضعیت د منلو نه دی او سمدستي بدلون ته اړتیا لري. روبیو پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې ده د پاناما له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل ترڅو دا روښانه کړي چې امریکا به د چین کمونست ګوند ته اجازه ورنه کړي چې د پاناما کانال په سیمه کې خپل اغیزمن او زیاتېدونکي کنټرول ته دوام ورکړي. او د نړۍ د موسیقۍ د معتبرو جایزو ګرامی په 18مه دوره کې امریکایي سندرغاړي بیانسې 3 جایزې وګټلې. بیانسې له دې سره د خپلو ټولو جایزو شمیر 15 ته ورساو چې دا د ګرامی په تاریخ کې یو ریکارد حسابیږي. بیانسې د کال د غوره البوم جایزه هم خپله کړه. د ګرامی جایزو مراسم بیګا شپه د امریکا په لاس انجلس ښار کې ترسره شول. بیانسې په 11 کټګوریو کې جایزو ته کاندیده وه چې 3 یې وګټلې. امریکایي رپر سندرغاړی کندریک لامر د کال د غوره سندرې، غوره راب او په نورو برخو کې ټولې 15 جایزې وګټلې. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. راپورونو کې په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ډزو په اړه جزئیات درکوو.
مونږ پیداو د پیښه شوې دي، متاسفانه یو کس د یو نما ډېر سطحي ټپي شوی دی او مجاهد په مقابل کې شهید شوی دی. وزارت داخله نن حیات ورغلی وو او د طبي عدلي څخه کسان ورغلي.
د نجونو پر منځنیو زده کړو د بندیز درې کاله پوره شول او ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا محدودیت لرې کړي.
ملل متحد څو وارې دا موضوع یاده کړې ده، خو موږ یو مثبت نتیجه نه ده لیدلې. هر وار چې دا یادېږي یو غټ مشکل نجونو ته جوړ شوی وي.
په یو تفصیلي راپور کې به واورې چې د بیجوی خبرونو جوړونکي یا یوټیوبران څنګه له خپل کار څخه عاید ترلاسه کوي. په 25 دقیقې پروګرام کې په ترکیه کې له افغان سیاستوالو سره د یو امریکایي پلاوي د کتنې موضوع څېړو.
ناسته شوې ده، دوی ملاقاتونه کړي دي، یا تعلیم دفترو پیشنهاد ورته شوی ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل شي.
په کابل کې د ملګرو
سمغه غل آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو سره یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما مطبوعاتي دفتر دا خبره آزادۍ رادیو ته تایید کړه او ویل چې پیښه د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته شوې ده. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما خبر ورکړی چې د طالبانو یو غړي د دوی په یو دفتر باندې په ډزو سره د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکو ټپي کړی دی. د یونما مطبوعاتي دفتر آزادۍ رادیو ته تایید کړی چې پیښه یک شنبه له غرمې وروسته د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې چې د کابل د ختیځ پلچرخي سیمې ته نږدې موقعیت لري رامنځته شوې ده. د یونما په بیان کې دا هم راغلي چې د طالبانو یو غړی د ملګرو ملتونو له محوطې د باندې مړ موندل شوی دی. په دې اړه چې دا طالب وسلوال څنګه مړ شوی څه نه دی راغلي، خو یونما کلی چې د دوی ساتونکو د طالبانو په عسکرو باندې ډزې نه دي کړي. د پیخي انګیزه او علت هم نه دی روښانه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی هم له رسنیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړي.
موږ تاییدوو دا پیښه شوې ده، متاسفانه په نتیجه کې یو کس د یونما ډېر سطحي ټپي شوی دی او مجاهد په مقابل کې شهید شوی دی. تحقیقات جدي جریان لري. انشاءالله همدا اوس وزارت داخله نن حیات ورغلی وو او د طبي عدلي څخه کسان ورغلي.
قانی هم ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. پیښه د ملګرو ملتونو د یو این او سی ای په نوم په یو مرکز شوې چې پکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما دفتر، د ملګرو ملتونو د څو نورو څانګو اړوندو بنسټونو او پروګرامونو دفترونه موقعیت لري. همدارنګه دغه مرکز کې د ملګرو ملتونو نړیوال کارکونکي هم هستوګن دي. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی او واکمن چارواکي یعنی طالبان په دې اړه څېړنې کوي. تر دې پیښې وروسته د یونما په خبره واکمنو چارواکو طالبانو د ملګرو ملتونو د یاد مرکز دننه او د باندې ټول فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درولي وو. اوس د راپورونو په اساس د دې مرکز فعالیتونه بیرته پیل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
سموږ راغله ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لري کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د نجونو پر زده کړو بندیز له بنسټیزو حقونو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له 2018 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1.5 میلیون نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي دي. په دې اړه نور هم عابده سپوږمۍ اوروي.
له تیرو شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې لا هم د زده کړو دروازې تړلې دي. نړیوال یې د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو طالبان لا هم چپه خوله دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون یکشنبه د فبروري پر دویمه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز چې دریم کال یې روان دی له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده. اوچا زیاتوي چې دا سرغړونه باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، 1.5 میلیونه تنکۍ نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ څخه منع شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونې وایي چې نړیوال د پر زده کړو د بندیز د لیرې کېدو لپاره عملي اقدامات وکړي. د ښوونځي پخوانی زده کوونکي او د کابل اوسېدونکي هدیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به حیث یک دختر که 4 سال میشه د خانهش که به مکتب رفته نمیتانیم سا جیگر خونه
سنم. زه د یوې افغان نجلۍ په توګه چې 4 کاله کېږي ښوونځي ته نسم تللی او د ښوونځي دروازې تړلې دي او د خلاصېدو څرک یې هم نسته، ډېره ناهیلي یم. او دا چې طالبان د نړیوالې ټولنې په خبرو هیڅ عمل نه کوي. له نړیوالې ټولنې غواړو چې لا هڅه وکړي چې د ښوونځي دروازې خلاصې کړي. هیڅ څوک مو غږ نه اوري.
کوشش کړم تا دارای مکتب برای دختران باز شود.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلي رسېدو وروسته د شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر هر ډول زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. د کابل اوسېدونکي مسکا چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې پر طبي زده کړو بندیز ولګېد، ازادي راډیو ته وویل:
ما خپل په رسم سم کې زده کړې کولې. د طالبان د راتګ سره سم په موږ باندې مکتبونه بند شول او موږ ته د 12 سنفونه دواړه ارتقا راکړل شوه. ما د مکتب سند ترلاسه کړ او اوس کولی شم خپله نیمه عالي زده کړې وکړم. او طالبان هم د جنکیانو په اړه ویلي وو چې باید د دوی په مخه انسټیټیوټ بند شي، که څه هم طبي پوهنځی دي، ولې بیا هم اجازه نه ورکړي. ادامه مو ورکړه او حال دا چې دوی ځینې انسټیټیوټونه چې په کابل کې وو او یا هم ځینې په ولایاتو کې وو بند ګرځول شوي وو، لکه بایزید روحان او داسې نور انسټیټیوټونه. دولت او عامه خلک باید د دغې بندیزونو د لرې کولو لپاره باید کوټلي ګامونه نه واخلي.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز افغانستان ته یو ګواښونکی ناورین بولي. د زده کړو د برخې فعال مستعین وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نجونو پر مخ د مکتبونو بند پاتې کېدل د افغانستان د ملت لپاره ډېر خطرناک ناورین بلل کېږي. ورځ په ورځ دا مشکل ډېرېږي. افغانستان کې ګڼ شمېر نور مشکلات زیږي. سرپرست حکومت ته پکار ده چې زر تر زره د ملت غوښتنې سره سم د نړیوالو سازمانو د برحق غوښتنې سره سم چې هغوی د افغانستان ملت حمایت کوي، په دې هکله نجونو پر مخ مکتبونه باید پرانیزي او پرې نه کړي چې دغه ملت نور تیاره او جهل خواته لاړ شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي، که څه هم په دې اړه د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو بنسټونو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې پر ښځو دا محدودیتونه لرې کړي. خو طالبانو نه یوازې دا چې په دې برخه کې یې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کولو یې ټینګار کړی دی.
ومورېدل چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لرې کړي او ویلي دي چې د نجونو پر زده کړو بندیز د ښځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده. د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق فعاله آسیا احمدي پر همدې موضوع له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې دي. له اغلې احمدي نه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې تر څو پورې به ملګری ملتونه له طالبانو پرله پسې غوښتنې کوي او طالبان به انکار کوي؟
درې کاله پوره سو سي انجونې له تحصیل نه په مکمله شو شکل دی بند دي او متاسفانه تاسو ګوري سي د سینه د سیمو پرمختګ وینو سي آیندې لپاره خوشاله اوسو سي. یو سهار کینو یو قانون وي سي، بل سهار کینو بل نوې قانون د انجونو په وړاندې سوی وي او مجبور یې سی قبول کو بل لار نهسته. او ټوله ټولنه همداسي د دومره قانونو په وړاندې چوپ ده.
ملل متحد څو وار دا موضوع یاد کړی ده، خو هیڅ کله یو مثبت نتیجه نه ده لیدلې. هر وار چې دا یادیږي بل وار بیا هم یو غټ قانون یو غټ مشکل نجونو ته جوړ سوی وي. مثلا تاسې اوس وخت مخکې ان طبي انسټیتیوتونه سي اخرین څراغ د نجونو لپاره اخرین نشانه وه، د ټولنې لپاره، د ټولنې د پایښت لپاره، د صحت لپاره حد اقل یو آپشن و، دا یې هم د نجونو په وړاندې بند کو او د یو ټول ناهلي دي. فکر کوم سي یو عملي اقدام ونه سي په دومره وړاندیزو باندې به هیڅ هم ونه سي څنګه سي تر اوسه نه دي سوي.
دا عملي اقدام به څوک کوي؟
هر هواد کوم نظر ته ونی سی خلکو جوړ کړی دا، نو کوم غواړو سی هواد مو جوړ سی اول باید خلک ودریږي، له هغه وروسته مو کولای سی له نورو نه حمایت وغواړو. کله سی دموږ پلا دموږ ورور او دموږ ټولنه دغه ظلمونو کې همداسې راضي دي، همداسې دوی ناست او هیڅ هم نه کوي، بهرنیان به څه وکړي؟ اول باید خپل ملت مو راپورته سي، خلک راپورته سي، غږ راوباسي. د سینسي په فیسبوک باندې 15 نفر سي هغه هم په افغانستان کې نه وسی، یا هغه هم امن دي، هیڅ کله دا نتیجه نه ورکوي. عملاً باید خلک دلته په دې ټولنه کې راپورته سي. آیا دوی سبا د میرمنې نه مریضانه کیږي؟ آیا حداقل هغه ابتدایي کومکونه باید وسي؟ تاسو ګوري ورځ په ورځ کلینیکونه ان په ډیرو اطرافو کې بند سوي دي، د میرمنې دي ډیر زیات صحي مشکلاتو سره مخ دي. دوی باید راپورته سي، حداقل د دومره قوانینو په وړاندې ودرېږي. له هغه وروسته شاید موږ بهرني کومکونه لاسته راوړو، خو اول مخبل خلک باید
فورته سی او غږ راو باسین. تاسو یا په افغانستان کې نورې میرمنې او نجونې پوهیږي چې اصلي علت چې طالبانو پر دوی باندې دا محدودیتونه لګولې دي دوامدار انکار کوي د نجونو له اساسي حق نه چې تعلیم دی؟
اکثرا سی خپل منځونو کې بحث کوو او دموږ تر درکه پورې خبره رسیږي. فکر کوو داسې که دوی وایي سي نجونې خپل حق وپیژني، نو سبا په افغانستان کې د نجونې له موږ نه کار وغواړي، دوی به خپل حق وغواړي او دوی به خپل ازادي لاسته راوړي. دوی له دغه اړخه ډارېږي که سبا د نجونې په دومره شیانو پوه سي، تحصیل وکړي او دوی نور هم توانمند سي، شاید موږ دا زورګوي ته پرې نه دي، دا قومندې ته مو پرې نه دي، دغه ظلم ته مو پرې نه دي، دا تاریکی ته مپری نه دی. او موږ باید خلک وای په جهالت کې وساتو ترغو یو حکومت وچلیږي، ترغو سي خلک راند نه کې، ترغو سي دی په جهالت کې ونه ساتي، ترغو ته نسې کولای په حکومت وکي.
اغلی احمدی، یو ورسته پښتنه دا چې درې کال به ډیر عمر دی، د دې اوږد مهال توان به په افغانستان کې د نجونو لپاره څه وی، د افغانستان د پرمختګ لپاره او د تعلیم د پرمختګ لپاره به څه وی؟
بالکل، درې کال ډیر زیات وګد وخت او موږ نور هم د دومره وخت توقع لرو چې شاید تر دې هم وخت سي. دا به یو غټه فاجعه وي د افغانستان لپاره، د صحت لپاره، یا د خصوصا د میرمنو سي. زه فکر کوم شاید اگر چې موږ د افغانستان اولین هواد په دنیا کې سي د ښځو عمر تر نارینه و کم دی، یعنی د زرمړي، فکر کوم شاید موږ دومره ریکارډونه په دنیا کې وتړو او د دغه ښځو په واسطه باندې به دومره ریکارډونه په دنیا کې وتړو. شاید افغانستان بدبخترین هوادو چې وي، او په هر تور لیست کې به دا د موږ نوم په اول سر کې وي، که د مرګ وي، که د ظلمونو وي، او که د هر شي وي، زموږ نوم به شاید افغانستان په هغه تور لیستونو کې وي. او دا به ټوله زیان به میرمنو ته رسیږي، د دوی صحه، د دوی ځوان، د دوی اولادونه، او هغه د دوی خوبونه او ښه ځوان به ټول همداسې یو خوب پاتې سي د دوی لپاره.
د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق مدافع فعاله آسیا احمدی و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
ازادي رادیو تلیرویش ساتل تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی وای د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځایه شویو او راستنه شویو کډوالو بشري وضعیت کړکېچن دی. یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د افغانان د کورونو له کمښت، بیکاری او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. په عین حال کې د ننګرهار ولایت داخلي بې ځایه شوي او له ګاونډي هیواد پاکستانه راستنه شوي کډوال د خپل بد بشري وضعیت له کبله شکایت کوي او له نړیوالو غواړي چې مرستې ورسره وکړي. په دې اړه نورحال فیروزه عزیزی په دې راپور کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ټی پی د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځایه سویو او لګاونډیو هیوادونو راستنه سوي وضعیت کړکېچان بللی او ویلي دي چې له جدي ننګونو سره مخ دي. د غیدارې پرون یکشنبه د فبروري په دویمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ختیځ ننګرهار ولایت د افغانستان د کورنیو بې ځایه سویو او راستنه سویو کډوالو تر ټولو زیات شمېر لري چې له ګڼو ننګونو لکه د کورونو له کمښت، بېکارۍ او بېوزلۍ، اقتصادي ستونزو سره مخ او پټکوی لازم او بشري مرستو، روغتیا خدمتونو، تعلیم او پاکو اوبو ته لاسرسی محدود دی. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام سیمه ییز مدیر اناتولی بالاونیف په حواله راغلی چې دوی د ملګرو ملتونو د نورو شریکانو په همکارۍ کورنیو بې ځایه سویو او راستنه سویو کډوالو ته د اوږدمهاله حل لارو په لټه کې دي. راپور زیاتوي دغه کورنۍ بې ځایه سوي د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي او دغه راستنه سوي بیا ډیری له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستانه راشړل سوي چې په ټکو یې درې شپېته سلنه یې خپل کورونه کمزوري بولي. دغه ولایت کې یو شمېر کورنیو بې ځایه سویو او له پاکستانه وروستیو راستنه سویو ازادي راډیو ته وویل چې بد بشري وضعیت کې دي. د ننګرهار په نازیان ولسوالیو کې له خپلې مینې بې ځایه سوی صحبت خان وایي چې سرپناه نه لري او کورنۍ او ماشومان یې له سختو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې میشت او له پاکستانه تازه راستون سوی جان محمد هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. د یو این ډی پی د شمیرو له مخې د تیر 2040 کال تر لومړی پورې افغانستان 1.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه سوي درلودل، خو په ټکو یې په دې وروستیو کې له پاکستانه 193,000 راستنه سوي کډوال یوازې ننګرهار کې میشت سوي دي. خو لا وړاندې ځینو نړیوالو مرستندویو ډلو او ادارو د جبري یا له وخت مخکې د راستنېدونکو د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی چې افغانستان د راستنېدونکو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره مناسبې سرچینې نه لري. همدا تېره اونۍ د ناروې د کډوالو شورا NRC عمومي منشي جان ایګلند وویل چې افغانستان د میلیونونو راستنېدونکو کډوالو جذبولو ته چمتو نه دی او په ټکو یې دا وضعیت د بشري ناورین لا شدیدېدو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتوي. د یادونې ده چې تېر 2040 کال کې د ننګرهار ولایت په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښو، سیلابونو، شدیدو ورښتونو او طوفانونو هم سخت وځپل چې زرګونه خلک یې بې سرپناه او له خپلو مینو بې ځایه کړل. دغه راز له تېر یو کال راهیسې له پاکستان او ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی او ننګرهار چې له پاکستان سره نږدې او سرحدي ولایت دی ډیری راستنه سوي همدې ولایت کې میشت سوي دي.
و مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځایه شویو او راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت کړکېچن دی. په ننګرهار ولایت کې یو شمېر داخلي بې ځایه شوي کورنۍ او له ګاونډي هیواد پاکستانه راستنه شوي هم د خپل بد بشري وضعیت له کبله شکایت کوي او له نړیوالو مرستې غواړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې چې پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ پیل کړې ده، له 800,000 یا 800,000 ډېر افغان کډوال د هیواد نه بیرته خپل ټاټوبي یعنی افغانستان ته ستنه شوي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د یوټیوبرانو یا د ویډیویي خبرونو د جوړونکو او همداراز د یوټیوب چینلونو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یو شمیر یوټیوبران له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د بیګاری او اقتصادي ستونزو له کبله د یوټیوب چینلونه جوړ کړي دي څو وکولای شي له دې لارې یو څه عاید ترلاسه کړي او له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان وایي هغه کسان چې ځانګړي مواد او ویډیویي محتوا تولیدوي او د یوټیوب شرایط په پام کې ونیسي کولای شي چې له دې لارې ښه عاید ترلاسه کړي.
فعلا درآمد که ما میکنیم ماهانه $120 $130 ما عاید میکنیم.
د کابل خار اوسیدونکی مصطفی حبیبی چې د یو یوټیوب چینل مسول دی، نوموړي ازادي راډیو ته ویل درې کال وړاندې دا چینل له خپلو ملګرو سره د عاید ترلاسه کولو په موخه جوړ کړ او د مناسبې محتوا په تولید سره د خپلو تعقیبوونکو شمیر زیات کړ او په لږ وخت کې عاید ترلاسه کړ.
ما چینل ما انترتینمنت یا برنامه های تفریحی
مخکې به مو تفریحي پروګرامونه خپرول او اوس هم تفریحي پروګرامونه د خار په اړه راپورونه خپرو.
پخوا مو خپل عاید د سویفت له لارې په افغانستان کې ترلاسه کولای شو، خو اوس دا امکان نه لري. نو د جرمني له ملګرو یې اخلو. په پیل کې زموږ عاید ډېر و، خو اوس میاشتې مې شاوخوا $130 ترلاسه کوو.
د کابل خار اوسیدونکي او ښځینه یوټیوبره چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله اوس نشي کولی چې د خلکو د غوښتنو سره سم ښه پروګرامونه چمتو کړي چې له امله یې د تعقیبوونکو شمیر کم شوی دی.
خب فعلا هر چیزی که نشر میکنیم در نخست از فلتر طالبان
اوس هر سه چی خبرو د طالبانو له فلتر څخه تیریږي. موږ نشو کولای ښه پروګرامونه برابر کړو ځکه اوسنی حکومت اجازه نه راکوي. ښځو ته ډېرې ستونزې دي. هر ځای ته چې ځو طالبان پوښتنه کوي چې د چا لپاره کار کوي. موږ ته وایي له نارینهو سره مرکه مه کوئ، یوازې له ښځو سره خبرې کولای شئ.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تیر کال د میزان په میاشت کې اعلان وکړ چې د یوټیوبرانو پر فعالیتونو څارنه کوي او یوټیوب چینلونه باید د دې وزارت د کړنلارو سره سم فعالیت وکړي. د یوټیوب د فعالیت جواز ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو اسناد، د ژورنالیزم په برخه کې تجربه، د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور مراعات د اساسي شرایطو په توګه یاد شوي دي. خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسؤلین وایي نوي کړنلارو او قوانینو کار ورته سخت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د یو یوټیوب چینل مسؤول او د رسنیزو موادو چمتو کوونکی سید رحیم سعیدی د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور د روان کال د عقرب په میاشت کې په درې کاله بند محکوم شوی. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو د رسنیزو پالیسیو له بدلون او پر ځینو تلویزیوني خپرونو د محدودیت له کبله د یوټیوب کتلو ته مخه کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکي سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعد از اینکه طالبان نشرات رسانه را تغییر داد
له هغه وروسته چې طالبانو د رسنیو پر خپرونو محدودیتونه ولګول او تفریحي پروګرامونه، موسیقي، فلمونه او سیریالونه یې بند کړل، له هماغه وخته یوټیوب ګور اوس یوازې یوټیوب د ځوانانو لپاره تفریحي پروګرامونه لري. هغه پروګرامونه چې زموږ هیواد وادي جوړوي او زحمت باسي ډېر ښه دي. په ځانګړي ډول کومیډي او معلوماتي پروګرامونه مې ډېر خوښېږي.
د افغان یوټیوبرانو د معلوماتو له مخې دوی هر میاشت له سلو څخه تر زرو امریکایي ډالرو پورې عاید لري چې د عاید کچه د تعقیبوونکو د شمیر او دا چې هغوی په کومو هیوادونو کې دي اړه لري. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان له ډلې پرویز اکرم ازادي راډیو ته وویل چې یوټیوب د اعلانونو له عوایدو 40% خپله اخلي او پاتې 60% د چینل مالک ته ورکوي. نوموړی وایي د هرو زرو کسانو د کتلو په بدل کې د محتوا تولیدونکی $6 ترلاسه کوي چې 60% یوټیوبر ته رسیږي.
شرایط درآمدزایی از یوټیوب به خصوص د سال جدید
د نوي میلادي کال لپاره د عاید ترلاسه کولو شرایط ډېر اسانه شوي. هر څوک چې په یو برخه کې مهارت لري کولی شي عاید ترلاسه کړي. شرط دا دی چې کله یو یوټیوب چینل باید په یو کال کې چینل 10,000 ساعته ولیدل شي او 1,000 سبسکرایبران ترلاسه کړي، وروسته یې خپله یوټیوب د عاید ترلاسه کولو وړاندیز کوي.
له دې ټولو داسې ښکاري چې په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو وروسته د ټولنیزو شبکو په ځانګړې توګه د یوټیوب او د افغان یوټیوبرانو بازار ګرم شوی دی. وړاندې واشنگټن پوسټ په یو راپور کې ویلي چې طالبانو حکومت د یوټیوب د اخیستمنو کسانو له لارې د ډول ډول محتوا په تولید سره هڅه کوي چې د افغانستان یو مثبت تصویر نندارې ته وړاندې کړي او په دې ترتیب د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام راجلب کړي. د یادونه ده چې یوه ځوانه افغان یوټیوبره هورا سادات تیر کال د سنبلې میاشت کې په مرموز ډول په کابل کې ووژل شوه. دوه کاله وړاندې یو بل یوټیوبر اجمل حقیقي له خپلو همکارانو سره د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا د مقدساتو د سپکاوي په تور ونیول شو، خو د حقیقي په وینا د طالبانو په محکمه کې بېګناه ثابت شو او طالبانو د 195 ورځو بند وروسته نوموړی او همکاران یې له پولي چرخي زندانه خوشې کړل. په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو او یوټیوبرانو کره شمېره نه ده معلومه، خو شاوخوا 10 میاشتې مخکې امریکا غږ د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت له قوله راپور ورکړی و چې په افغانستان کې لږ تر لږه 1,000 فعال یوټیوب چینلونه شته چې له دې ډلې 250 چینلونو د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی. یو شمېر افغانان وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره هم مهاله د یوټیوبرانو پر وړاندې ستونزې ډېرې شوې، خو له خنډونو سره سره دا د افغانستان لپاره یوه نوې تجربه او ښه فرصت دی.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ د شپې 9:00 او 13 دقیقې شوې. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوه منیمای کې په 25 دقیقې پروګرام کې په ترکیه کې له افغان سیاستوالو سره د امریکایي پلاوی د لیدنې کتنې موضوع څیړو، خو لومړی لنډو خبرونو ته پام وکړئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مطبوعاتي دفتر د خبره ازادۍ رادیو ته تایید کړه او ویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوې. د یوناما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو قراردادي ساتونکی برسیرن ټپي شوی دی. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. طالبانو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه د دوی څیړنې پیل شوې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM خبرداري ورکړی چې د دوی په نوم جالي ټولنیزې پاڼې جوړې شوې او د کډوالۍ د کیسونو په بدل کې خلکو پیسې غواړي. IOM نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل چې دا جالي پاڼې ادا کوي چې د پیو او پی دوا د کیسونو مرکه د پیسو په بدل کې ترسره کوي، خو په بیان کې یادونه شوې چې IOM په افغانستان کې د کډوالۍ د دوسیو په برخه کې هیڅ کار نه کوي. د برتانیا یوې محکمې د پاوز په خوانی سرتیری دانیل خلیفہ ایران ته په جاسوسۍ او لزندانه پتیخته مجرم وپیژند او په 14 کالو شپږ میاشتې باندې محکوم کړ. خلیفہ چې په 2023 کال کې لزندانه تیښتې یې د رسنیو سرخطونه جوړ کړل، په 13 سپتمبر میاشت کې تهران ته په جاسوسۍ تورن شو. د محکمې قاضی نن په خپل حکم کې نوموړی د یو خطرناک احمق په نوم یاد کړ او ویل دانیل خلیفہ تر ډیره د ځان خودنې نیت درلود، نه برتانیا ته د زیان اړولو نیت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې که چین په پاناما کانال کې لاسوهنې پای ته ونه رسوي نو واشنگټن به اړین اقدام وکړي. له دې اعلان وروسته د پاناما ولسمشر خوزه راول مولینو وویل چې د پاناما په کانال کې د بیجنګ د ادعا شوي نفوذ په اړه د کمربند او لارې د تړون په نه تمدیدولو سره د واشنگټن اندېښنې رفع کړي دي. د کمربند او لارې نوښت د 2 میلیارد ډالرو یوه لویه زیربنایي پروژه ده چې په 2013 کال کې د چین ولسمشر شي جین پینګ اعلان کړه. او د نړۍ د موسیقۍ د معتبرو جایزو ګرامی په 18مه دوره کې امریکایي سندرغاړي بیانسې 3 جایزې وګټلې. بیانسې په دې ترتیب د خپلو ټولو جایزو شمیر 15 ته ورسو چې دا د ګرامی په تاریخ کې یو ریکارد حسابېږي. بیانسې د کال د غوره البوم جایزه هم خپله کړه. د ګرامی جایزو مراسم د ګاش په د امریکا په لاس انجلس ښار کې ترسره شول. بیانسې په 11 کټګوریو کې جایزو ته کاندیدا شوې و چې 3 وګټلې. امریکایي رپر سندرغاړي کندریک لامر د کال د غوره سندرې، غوره رپ او په نورو برخو کې 15 جایزې وګټلې.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیې په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا له یو شمېر کلیدي مشرانو سره ولیدل. د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره یې پخواني مجاهدین دي. د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندي امریکایي مؤسسه ده او د هغه څه پر اساس چې دې بنسټ پلوی پانه لیکلی په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي. د مقاومت د عالی شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشرانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې ګډونوال محمد محقق آزادی رادیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لومړیتوب ورکوي او که خبرو نتیجه ورنه کړه نو میدانی اقدامات به وکوي. البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشرانو سره کتلي دي. که څه هم دې شورا دا موضوع تایید کړی نه ده، خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو له یوې بلې ډلې یعنی د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی و. په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا له غړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیا وي یوه بده نښه ده او دا ښیي چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري. د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د راډیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقي زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مدقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ له غړیو سره د مقاومت د عالي شورا د مشرانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډېر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، ښاغلی صدیقي صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده سروان صاحب خبرونه هم تعقیب کړي دي، د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا یعنی کومه ناستې د ګلوبال پیس فاونډیشن د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ له غړو سره کړې وه. ما ته سوال دا ده چې د افغانستان د سولې پروسه یعنی څو ځله د همدغو چا سي دوی سره ناسته کړې وه، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماز زاهد، بصیر انوار، دغه راز د دغه شورا نور غړو، نو په افغانستان کې د سولې دغه پروسه څو ځله حتی د جمهوریت په وروستیو کې یو کال دوه کال مخکې د سولې علي شورا سره کار کاوه. عمومي خلاص سبوتاژ پروسه د دوی له لاسه دغه پروسه سبوتاژ سوله. دغه پروسې کې رقابتونه و، یعنی همدغه رهبرانو خپل زامن دی و رقابت لاره دی سولې شورا ته په زور وربلل. دا سال کې چې باید په افغانستان کې یعنی واقعا که سوله راتله یا له طالبانو سره مذاکرات کېدل، نو دلته ډیر واقع بینانه هغه خلک سي واړو په سوله کې، هغه څوک سي په جرګه او جرګماری او په سولې راوستو مسالې کې بلد باید کار کړی وي. لیکن د دوی هغه زمن سي واقعا ډیر کم تجربه دي، شاید اولادونه ښه شفافي، خو د سولې پر واسطو کې د دوی کوم ګډون یا په قطر کې دوی مذاکرات کول فقط د دوی د خپل شخصي منافع لپاره، او په افغانستان کې دغه د اقوامو تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لګلی وو، د دې لپاره دغه پروسه ناکامه شوله. په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و.
لیکن مدقیق صاحب، اوس په خپل کې وی هغه وخت کې زمونږ کوله، لیکن اوس په خپل کې وی شاید هغه وخت ډیره جدي نه ښکاری د سولې موضوع، ځکه چې دوی په قدرت کې ول په یو شکل دی اشکالو،
خو دوی فکر کوي چې امریکایان له افغانستان نه وځي. دغه حالات باندې سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزای یا ډاکټر صاحب اشرف غنی وو، له دوی نه دوی په حساب دی، یعنی کوم جزیه تر اخیستله. نو دغه پروسه اوس هم دغه ناست زما په نظر سه دغه سوی موری دي سه دوی له لاسه افغانستان یا افغانستان خلک په مجموع کې څوک نه خزنه لري او نه او دې ته بیا پاینده کې امیدوار دي سه بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي. راغله د سولې د بنسټ هغه کومه اداره سه دا په ټوله دنیا کې دوی درقم ناستم لري، خو دا باندې دوی کله کله خبرو کې دا مسال ډیر غټ کی. زما په نظر ډیر امیدوار نه يم سوال خو دغه خپل
پخپل هم دا بنسټ پخپل شاید د سوال وړ بي چې دا بنسټ څومره صلاحیت لري، نه دولتي دی نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري، بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي. خو په هر حال لدین سره صدیق صاحب کا تاسو تفسیر وکئ، لدین سره چې دغه کسان چې دوی ورسره خبرې کړې دي، د بنسټ ورسره خبرې کړې دي، دا لتیرو سباندې درو کلو رئیس په ترکیه کې اوسي، په انزوا کې وو، په یو شکل سره فکر نه کوي چې دوی ته مراجعه کول، که هم د یوې غیر انتفاعي ډلې لخوا دوی ته مراجعه کیږي، لیکن دغه تصویر یا دا انتباه په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې که د طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیږي نو باید دغو کسانو ته مراجعه وشي.
عبدالله بخونکي، خدای په نامه تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، اوریدونکو ته او مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نه وروسته جناب سروا صاحب د مدقق صاحب د خبرو په تایید سره یو خو باید چې څو ټکو ته اشاره ولرو. اول خدا چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې دا یا فاونډر چې دا خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړای کې چیرې موږ متوجه سو، یو خدا خوشبینی ورته خیو او د دې په څنګه طالبان چې کله چې د ناست لپاره برنامه شروع کړي نو دغه سي انجوګانې وي، دغه سي برنامه وي چې دوی سره هغه کړي ملاقاتونه وکړي تر څو چې عملا خپل امریکایان پرې په موضوع باندې خپل وی دخیل سو برنامه لپاره. خو بیا هم یما هدف دي کدا چې دغه کوم ملاقات چې دغه صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړو عزت کړو خوشبین دل لپاره چې حداقل امریکایان په پیسو وچ طالب سره هیڅ کړه جوړ جوړ نه د کار غول تر پر هغه جوړ جوړ نه غړغه صلح نه غوړي او کوم ملاقات چې د استانبول خلکو سره کړی د صلح په مورد باندې او د دغه
لکن پښتنه داده صدیقی صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې همدغه خلکو په کابل کې واک درلود په هغه وخت کې له دوی سره سوله نه کوله، عملا سیده چې په قطر کې ځینې خبرې وکړي لیکن سوله یې نه ورسره کوله، غوښتل چې باید دوی ټول ورته تسلیم شي. اوس چې دغه خلک که د ملي مقاومت جبهه ده که نورې دي مخالف ډلې دي طالبانو دي، هیڅ وی په افغانستان کې کومه ساحه تر کنټرول لاندې نه لري، او نو اوس به څنګه حاضریږي چې له دوی سره خبرې وکړي؟
جناب سروا صاحب، زه تا خبره سره بیخي موافق دل پاره یم. اکثرا په باسونو کې همدا خبرې ته ما اشارت درلود او کړی مې ده چې طالبان هیڅکله شین چراغ د سولې په مرد باندې نه په خواهی خودلې نو سي خې نه راتلونکي خې ورته پر جوغوی خپل حق خپل هغه کوم چې دوی خپل ډیر تجارتونه او
نو بیا سوال دا ده چې د دې کتنو ګټه بیا څه شوه؟
زه چې زیات فکر کوم هغه دا ده چې د امریکایانو د استخباراتو په لمسون باندې دغسې انجوګانې لکه څنګه چې په خوا طالبانو لپاره دغسې مستقیم امریکایان دخیل نه وو، هغه وروسته بیا که مستقیم امریکایان طالبانو سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین تړون یې چې ورسره وکړی دغه را په خوا کې چیرې موږ متوجه سوی جناب سروا صاحب، دغسې انجوګانې وي چې طالبانو سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې تر څو چې د دې زمينه ورته برابر وسو چې امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبرې ولري او بل اخره په یو معاملې باندې افغانستان ورته تسلیم کړي او امریکایان ترې وځي.
متخصص
بیا روان ده
امریکایان کور ودان. مدقیق صاحب ستاسو نظر څه دی؟ لکه څنګه چې صدیقی صاحب وایي که څه هم وایي دا یوه غیر دولتي اداره ده یا بنسټ دی، خو لیکن دا دې ته بیرته لاره هواروي چې د دولت په سطح هم له دغو کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري.
څارون څه بول خو دل نومنه د فاونډیشن خصوصا په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه سي د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مخ منځ کومه نتیجه نه ورکړې. زما په نظر سي دا به د امریکا حتی د دولت سي د وزارت خارجي یا د خپل د سي اي لخوا یا د بل چا لخوا فکر نه کومه، دا فقط یو وړه پروژه به اشخاص شاید ډیر عادي خلک ناست کړي د درخم ناست به مخکې په ترکیه کې حکمت کرزی او مصطفی مستور د غراس نورم تقریبا پروس کال یو غونډه جوړه شوی و دوی سره ناست یو کړي. خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دی سولې راسي، خو له دوی نه امیدواري نسته، له دغه خبرو نه فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکړي. صرف هغه بنسټ راغلی دوی سره ناسته کړي، خو دوی خپل وخت سي دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي او یعنی دوی ځوان درست مادي امکانات ولري.
مننه مدقیق صاحب که یو بل موضوع تراشو چې دا هم د روستي انکشافات دي د مقاومت علي شورا د اسایل مشانو سره د کتلي خبرونه به موریدلی وي قسم د شورا دا خبري رد کړی دي، خو تر دې مخکې هم مخکې ما اشاره وکړه چې د تورته خبرونه خپاره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلی دي. فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو ښه انتخاب په لاس ورغلی دی؟ دا کسان فکر کوي چې ښه انتخاب دی پاکستان لپاره؟
دوی خو پاکستان مخکې لوبولی وو د افغانستان د جهاد په وخت کې، تاسی او برای درست پا افغانستان که دوی رهبران جهادو که او داو سبرازه که ام موضوع ده قواد فشار ده سه طالبان توخی سی داغه دا مگل نور و دال و سرم ملاقاتونه که اگر چی خپل د افغانستان د جغورین لپار ده میلو مقامت شورا ده موضوع رد کله سی مگل ناس ده نده کده، خود تر رجاز خبری ما ناس سوی ده دوی ملاقاتونه کدی دی یا تا دی دفترو پیشنهاد رو تسوی ده سی پا پاکستان که دوی تا دفترونه پرانیستل سی، یعنی بیا دیو بل جنگ لپاره یو 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 بیا یو لار خلاصی دل دی. خو فکر کوم په لوی کچه نړیوال ټولنه یا خاص تو د امریکا متحده ایالات سه دغه د سولې پروسه د غوی پلاس کې و د افغانستان ټول نظام طالبان ته پلاس کې ورکړي. فکر نه کوم سي آی اس آی ام دومره په لوړه کچه دوی ته به درست دفترونه ورکړي، خو بیا که افغانستان کې بیا به جګړه کیږي د رهبران برادی بیا به یو شل کال بیا جګړه کیږي، د دې امکانات واقعا خپل پاکستان لدینه دغه خپل فشار نه استفاده کوي، له هر چا سره غوي ملاقاتونه کوي. په جالب ده په ورځ د پاکستان استازي کابل ته راځي په موږ ورځ په خوست باندې بمبار کیږي، او خپل د طالبانو په منځ کې هم د کوم ستونزې په دې ورځ کې سړی ګوري، اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل د عباس ستانکزي دغه وروستۍ خبرې، نو ستاسو خبره درسته ده یو قوه د فشار به وي. خو فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو بي له دغه خلکو د ترکیه کې دي له دونه به ګمان نه کوم چې جوړ سي، اگر چې محمد موافق قیلی اوسې موږ به عملی او میداني اقدامات پیل کړو. خو زه په دوی کې بیا دا زور د شیمام نه لرم او بیا داسې څوک نه وینم سي د دوی سره ودرېږي بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بله جګړه کیږي. نو
ډېره مننه، سلامت اوسې صدیقي صاحب. ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې که چېرته پاکستان د دوی ملاتړ وکړي نو دا وسو توان دا خلک لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي؟
جناب سروان صاحب، که چېرې موږ متوجه سیو په افغانستان کې د داود خان نه تر اوسه پورې چې په افغانستان کې جزئیات مداخله کړي پاکستانیان کړي، او واقعا چې پاکستانیانو همیشه د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلود، د لپاره چې موږ یو ډیر سرحد لرو د دې په څنګ کې غوی ډیر ژور نفوذ لري موږ په سیاسونو کې متاسفانه او بدبختانه، او د دې په څنګ کې ډیر روسي ډلې همیشه هلته هغوی حمایت کړه، لکه څنګه چې طالب د دوی په لاس کې و تر اوسه پورې هم د طالب پروژه یو طرف ته، بل طرف کې چیرې موږ توجه سوی دا د متقی ناست په دوبه کې هندوستان سره دغه خبرې دي چې بالاخره پاکستان لږ ذره متحرک لري چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي. خو یو دا ده چې په خپله پاکستان او دا ده چې پروژې نیسي، البته د امریکایانو لخوا پروژې نیول کیږي او په دوی تطبیقوي.
نه فکر نه کوي چې د ټي ټي پی په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي؟
بله، هم د ټي ټي پی لپاره هم د بلوچستان لپاره چې اکثره پاکستانیان وایي چې بلوسان او د دې پسند کې بلتون غوښتن کې او د دې پسند کې دغه ټي ټي پی والا چې په افغانستان کې اوسې کې دوی یو طرف د قضیا او د دې پسند دوی وایي چې د ټي ټي پی د هندستان په پیسې اخیستل کیږي او بلاخره پاکستان کې موږ لپاره غټ نامنی جوړ کړی. نو دا کسی خبر دي چې بلاخره کیدی چې دوی یو کول شي حداقل منطقه نامن کې نه په نامن کولو کې دوی واقعا پاکستان رول لري، دا باید د شکنه.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت اوسې. مدقیق صاحب، تاسو له شاغل صدیقي سره موافق یاست؟ البته دې ته په پام چې د ځینو نظر دا دی چې په تیرو 500 کلونو کې چې شاغل صدیقي هم ورته اشاره وکړه د داود خان له وخته، پاکستان د دین له وسیلې څخه استفاده کوله یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی او غوی ته کمونستان ویل کېدل او دا ادعا کېده چې غوی د دین مخالف دي او هلته مذهبیون پارول او دلته رالیږل یا ملاتړ یې کو په دې نامه یې په افغانستان کې جنگ جاری ساته. لیکن اوس دغه حربه ځینې وایي چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستې ده، هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه په همدې وسیلې کوي.
څاروان صاحب، سناریو عین هماغه سناریو سي صدیقي صاحب ویلې په افغانستان کې که د جهاد د دورې اوسې شوروي ته په افغانستان حمله وکړه، لږ وخت په وخت کې په غټه کچه د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره و، خو د اوس لپاره هم خپله پاکستان همدغه عین پروسه چې د پاکستان لخوا نه د جمهوریت په مقابل کې کومه جبهه جوړه شوې وه، اوس د دې برعکس شوې ده. د افغانستان لخوا نه خپله د ټي ټي پي غټ خطر سي، خاص توګه په خیبر پختونخوا کې، د خپل د کوټه کې، په بلوچستان کې دغه فشار نه سيدي، دا یو غټ ستونزه ده. او کومه حربه سي تاسو یاد کړله، واقعا غربه اوس برعکس دی خواته ده، یعنی اوس د اسلام په نوم که دوی خبره کوي، نو که دغه رهبرانو سره دوی ملاقاتونه کړي دي یا دوی که دفترونه ورکوي، بیا بل یو جګړه شروع کیږي. پاکستان خپل کومه منافع لري، په خاص توګه زیات تاثیرات د اوسې د هندوستان له استازو سره سي کومه ملاقاتونه سوي دي. هندوستان د اوس په لومړی کلو کې د اسلامي امارت سره راغی، طالبان راغلل، دغوی یعنی هندوستان اصلا کوم رول نه درلود. اوس برعکس په افغانستان کې د هندوستان کوم فشار سي رول لري، له دې نه پاکستان په ډېر ویره کې هم ده، او کوم شی سي غوښتل عین موضوع سي له مجاهدینو نه غوښتل، طالبان هم دغه غوښتل سي باید دوی یعنی دوی لاسپوڅي راسي، برعکس قضیه برعکس ولا. نو اوس دغه ستونزه واقعا غربه خو تر اوسه دوی له لاسه تللې ده، خو بیا هم توطیه جوړوي سي په هر حالت کې په افغانستان کې ډیورند د فرضي کر کې، په افغانستان د اوبو، په افغانستان کې د نور ملکونو، د منځنۍ اسیا ته د دوی د تجارتي لارې، دغه کوم مسایل دي چې وي له ستونزو سره مخامخ.
بله، ډیره مننه صدیقي صاحب. تاسو دا امکان څومره وینئ چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نورې مخالفې ډلې به پر پاکستان باور وکړي او دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه به وکړي؟ دا خو جلا خبره ده، کدا صحیح یا کنی صحیح چې آی اس آی دوی ته مراجعه کړې ده، دوی به څومره له هغوی سره همکاري ته حاضر شي؟
جناب سروان صاحب، لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود، په یو دوره کې چې بیرته همدغه د امریکایانو په تورو باندې طالبان وځپل سو، له منځه ولاړه، او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي، بیا افغانستان ته راغی. په دویم ځل کې طالبان په پوه شو چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده پکار، د لپاره چې د پیسو په مقابل کې هغوی مونږ ونیولو، ګوانتانامو امریکایانو ته متسلیم کړلو، او د دې په څنګ یې ووژل سه. نو مقاومت مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیان هم د خپل ګټو لپاره هر څه کوي، دوی لپاره خو با خامخا تجربه وي، د دې ډېر کسان هم وجل سوی پاکستان کې په نورې ادارو کې، مګر بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو شته باید متوجه اوسو چې په افغانستان کې غټ مشکل اقتصادي مشکلات دي، او غټ یو موضوع. بل موضوع دا ده چې موږ متاسفانه چې په افغانستان کې د جنگ لپاره وطن قربانه او ولسم قربانه او هرڅه قربانه، بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو. نو بنان په دې اساس واخ یو طرف خو ایکا چې د سی مشهور نظام وای، یو لاسپوسی خلک نه وای، او د خلکو په انتخاب باندې راغلی وای، د خزو مشروعیت دا وغه موضوع چې باید ولز دنیا حمایت کړه وای، ولز هم د دین نفرت نفرت کی یو طرف، بل طرف ته چې دا پاکستان چې وسه ایسای استخبارات چې د دغه سیاسی رهبرانو سره ملاقاتونه کوي، بل اخر او سید چې وس مونږ وای چې نفوس نستا، وکړه چې پیسې ورته ورکړل سي، په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کیږي، د لپاره چې بیکاری بیروزګاری ده، هغه خپل هغه پخوانی قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې نامنی جوړوي سي.
زما سوال دا و چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پناه یوسي؟
ما مکه دغه قضیه مې دله لپاره تشریح کړې چې بالکل لکه څنګه چې دوی،
لکه بیا سوال دا ده، دا سوال دلته ده چې څه تضمین شته چې که مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کړي او په طالبانو فشار راوړي، او بیا یې سبا پاکستان له ټي ټي پي سره معامله کړي او دوی په میدان پرېږدي؟
دا خو یو واقعي خبره ده، لکه څنګه چې پروسې په طالبانو وکړه، د بودی خلک هم بده پوه ده چې دغه معامله په مونږ هم کېږي. تاسو اوس وګورئ چې دا استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډېر غټ نیوکه به پاکستان باندې ضرورت الف نتریا، اوس بیا ما خلکو سره ناسته کوي
یعنی دا په معنا چې په سیاست کې دوی داسې وایي چې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته، خو داسې نه چې وطن موږ لپاره ورته قرباني کوو. یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع ښه پوه ده، په دې مسله باندې چې خامخا موږ لپاره بیا خنډ جوړوي سي او جوړونکي هم ده، او د پاکستان بغیر موږ بل څوک موږ سره نه همکاري کوي سي، نه به موږ اعتماد کوي سي. بنا دوی زه فکر کوم چې دوی لپاره هم ښه پشان ده، هغوی لپاره هم دا ښه پشان ده، ولې دواړو لپاره یو په دې 50 کال کې یو بل سره پیژني، یو ښه معاملې سره کړی، یو تن هم د الله پر رضا دوی د خپل شخصي ګټو لپاره قرباني کړی. نو زه فکر کوم چې خامخا دوی اعتماد ته کې صحیح ده چې دوی به نه وژل و در لپاره کې چیرې داسې وګوري کله چې سقوط کړي، د سقوط په ورځ کې همدغه صد رهبران چې دوی همدا پاکستان وویسته، یعنی دا په خپل د یو په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې مونږ تاسو باندې احسان کړي چې په هماغه ورځ تاسو مونږ پاکستان
وویسته. فکر نه کوي چې تصادف وو؟
زه فکر کوم چې تصادف بدل لپاره نه، چې پاکستان په دې جګړه کې په دې طالبانو پر اتک باندې په مسایل باندې په سقوط کې، اگر چې مونږ تاسو ټول په جریان کې بیا دا خلک په ډېر کافیات تاسو وکړي، زه په خپل دې جریان کې هم دغه پروسه چې د جلد کانفرنس په نوم باندې وو، البته دا یو جمله سره زمخ کې وو، کله بیا دغه نورسه د پروسه وزنډول سو، د پروسه وزنډول سو په دې کې د دواړو مجلسای رؤسا پکې وو، او دا دغه ورځ باندې ورته مشخص کړي چې باید په دغه ورځ د خلک انتقال کو. یعنی دا خپل ممکن چې د پروسه سقوط مونږ په ذهن ته مورغه چې دغه ورځ عبد الله پر ساتل سو چې دا خلک باید وېستل سي. یعنی دا بيخي په دې کې زه بيخي تصادف نه وینم، دا لپاره تصادف نه وینم چې دا برنامه یو زروز هغه سود یا ورسته بیا دوباره په دې وړاندې لپاره په نظر کې ونیول سو. نو فکر کوم چې دغه سیاسي رهبران لیډران په مجموع کې په پاکستان باندې ښه اعتماد هم لري، او د دوی اسعار سم ترلاسه کړی، او دوی د پاکستان په موجودیت باندې دا خلک رهبران سو، کنه دا خلک رهبران نو خو یې اصلي هم ورته ورکړي، پیسې هم ورته ورکړي، دوی خو متاسفانه چې د کافي تعلیم او نه درلود او نه په ولسی داسې محبوبیت درلود، همدا خلک چې دوی یهودي او عادي شخص نه، دوی نه غرق مشران جوړ کړ. نو بنا دوی پاکستان هر کار کړی سي، یو دی یو پوره پوره چې موږ لپاره ښه پشان پاکستان دا، او د دوی د پاکستان بر هغه حساب باید
ډېره مننه. سلامت اوسه، وخت کم لرو، دا ورستی پښتنه به ویل شغله مدقیق څخه. مدقیق صاحب وای ځینې وای چې طالبانو د جګړې لپاره ښه زمینه مساعده کړې ده، خلک یې له ځانه ناراضه کړي دي، کوم سیاستونه چې دوی خپل کړی دي لکه د ښځو ځپل او د هغوی حقونه نه ورکول نور، دا هغه مسایل دي چې نړیواله ټولنه هم له ځانه پردی کړی او لري کړی ده. نو که په داسې شرایطو کې هر ډله راپورته کیږي او یو څه ناڅه نړیوال دی و هیواد ملاتړ ترلاسه کوي، هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولی شي. د افغانستان شرایطو ته تاسو ګوري څومره دا شی ممکن دی؟
څرون څه بیا و، خو یو معقوله ده وای کله یو سوري نه سړی دوه ځله یو مار وچی چی څوک، نو هغه ډېر بدبخت انساني. تاسو مخکې د دغه رهبرانو خو د دوی د افغانستان یعنی د دوی د ډېر وړو منافعو لپاره ټول سیاسيون تنه دوی نه کوم څوک ترکیه کې دی، افغانستان ټول سیاسيون د خپل وړو منافعو لپاره ډېر غټ غټ مسایل چې دی وطن په ساتي لغونه تیریږي. درسته ده د طالبانو لپاره به اول خو دغه اوسنی فشارونه سي اقتصادي فشارونه، یعنی دوی دولت د مامورینو د معاشونه ویلې درې میاشتې معاشونه څه ورکوي، د افغانستان حکومتونه د امریکا حکومتونه په دوی باندې بند سول. درسته ده قوا د فشار به وي، دوی ته یو ستونزه برابرېږي، خو کاش کې د افغانانو زه عمومي په عمومي وایم د افغانان هغه وروستی عقل په سر کې راتلی. موږ همیشه جنگ کړی ده، جګړه کړې ده، بیا سولې ته راغلي بیا هم جګړه کړې ده، بیا سولې ته راغلي بیا هم هر څه له لاسه ورکړي دي. نو اوس هم ساری وخت ده، اگر چې کومه غوښتنې سي ترکیه کې د مقاومت شورا کوي سي دوی هم شمول حکومت وایي، طالبان وایي موږ هم شمول یو، دوی وایي سوله راولو، وایي سوله راغلي ده، خو بیا هم دا د حل لار نه ده. افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور ده، باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري، د ښځو لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند حتی دغه مهاجرتونه سي موږ هم یو برخه یو، له افغانستان نه ټول کدرونه ووتل او اوس هم روان دي.
بله شو،
غټه ستونزه دغه ده، خو باید اوس هم سره وخت ده که اوس شپږ میاشتې وروسته یو کال وروسته موږ خپل ګریوان کې سر ټیټ کړو، دغه کوم خودخواهي او کوم شی چې لرو دته باید ته غاړه کیدو کنه غای لغه بیا باندې توتیه جوړیږي
بلخره بیا هم ګډوډی وي. پر حال ډیره زیاته مننه د افغانستان د رادیو تلویزیون په خوانی مرستیال او ژورنالیس غنی مدقیق او همدارس د مشانو جرګې په خوانی مرستیال آصف صدیقی څخه او لتا شاوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري.